د اعتماد اره تر لاسه کړو په خپل سرګندونو کې په پاکستان کې د روان ستونزو او د پاکستان پر خاورې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بمباریو په اړه سرګندونې کړې دي. اسمت سروان په ریپورت لري.
I Muhammad Nawaz Sharif do solemnly swear
that I am a Muslim. Da Nawaz Sharif che da Sadr Azam patogal ghora ke do rusta lora pa zai kabala. Nawaz Sharif da parliament da aksariyat ray ul tarlasa kawlo rusta yow zalwiya da Pakistan par qabaili simo da America da be pilot alwatako da hamlo da bandido ghoshtana wakra. Da Pakistan mili jerge ya qaumi assembly parun paloi aksariyat Nawaz Sharif Sadr Azam ghora kard. Nawaz Sharif ta da parliament 204 salwish qadiyo ray barkre. Hal da chin mawadi da sadarat la para 102 avya ray pa karwe. د په مقابل کې د پیپلز ګوند کاندید مختوم امین فهیم 23 او د تحریک انصاف ګوند کاندید جاوید هاشمی یو ډیر شایې تر لاسه کړی. که څه هم د نواز شریف مسلم لیگ د ملي جرګې دومره چوکي ګټلې وي چې په ساده یا لږ اکثریت حکومت جوړ کړي، خو څو ګوندونو او ګڼ شمېر خپلواکو کاندیدانو هم د ترایي ورکړي. نواز شریف د پارلمان د اعتماد له ترلاسه کولو وروسته د پاکستان د صدر اعظم په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې وویل، موږ د نورو خپلواکۍ ته درناوی کوو. د بی پیلوټ الوتکو حملې نور باید ودرول شي. د سیاسي چارو کارپو او د میدان وردګ پخوانی والی حلیم فدایی د نواز شریف په دې څرګندونو شک کوي. وایي نواز شریف د خپل واکمنۍ په موده کې په دې ویاړ کاوه چې د افغانستان 200 کلن اردو یې له منځه وړی ده.
کوم چې په دواړه ځله د دچکم سیاست د افغانستان په اړه باندې وو، هغه یو ډېر ناکام سیاست وو. او تاسو پوهیږئ چې یو وخت د خپلې کلنۍ بیانې چې په خپل پارلمان ته یې کوله، په هغې کې ده وویل چې زما لویه لاسته راوړنه دا ده چې ما د افغانستان ملي اردو ماته کړه.
نواز شریف په خپلو خبرو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د پاکستان د اړیکو په اړه څه ونه ویل. حال دا چې د پاکستان هر صدر اعظم له هند او افغانستان سره د اړیکو په اړه نظر څرګندوي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی په دې برخو کې د نواز شریف چوپتیا له درو حالتونو خالی نه بولي. یو دا چې شاید نواز شریف لاجې ته اړتیا لري چې لومړی باید بهرنی سیاست جوړ کړي او بیا وروسته اعلان وکړي، یا دا چې په دې چوپتیا سره غواړي همغه پخوانی سیاست ته دوام ورکړي، او یا هم تر اوسه پورې د پاکستان له استخباراتي ادارې او پوځ سره موافقې ته نه دی رسیدلی چې څرنګه بهرنی سیاست اعلان کړي. نواز شریف دیموکراسي له پاکستان سره لازم او ملزوم وبلله. ویل خلکو ثابته کړه چې پر ولسواکۍ باور لري. دا هم وویل، موږ له دیموکراسۍ پرته بل لار نه لرو او د دیکتاتوري د لیدلو زغم نشته. د پاکستان اقتصادي حالت ناوړه وباله، خوشمنه وکړه چې د دې وضعیت د بدلولو کلکه اراده لري. د مسلم لیگ نونګون عمومي منشي اقبال جګړه وایي چې د نواز شریف لومړنۍ ترجیح د پاکستان ملي ګټو ته وي او هیواد به له اوسني بحراني حالت وباسي.
د پاکستان چې کوم بحراني کیفیت نتیریږي لګیا دی، یقینو کوي هغه د پاره یو داسې حکومت ضرورت دی چې کوم قومي مفاد چې هغه لاولین ترجیح ورکړي.
نواز شریف د اداري فساد د ختمولو لپاره هم د کلکو اقداماتو وعده ورکړه. ویل فساد او واسطه په هیڅ صورت نشي زغملی. د لوسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې په اړه څه ونه ویل، خو داسې ښکاري چې د بی پیلوټو الوتکو د حملو د بندېدو په غوښتنې سره طالبان مخاطبول. پاکستانی طالبانو په وزیرستان کې د بی پیلوټو الوتکې په حمله کې د دې ډلې د مرستیال له وژل کېدو وروسته د پاکستان له نوي حکومت سره د خبرو اترو احتمال رد کړ. طالبانو په خو ویلی و چې که نواز شریف او مولانا فضل الرحمن ضمانت وکړي، نو حاضر دي چې د پاکستان له پوځ سره د اوربند په اړه خبري وکړي.
وړاندې په خبرونه کې دوستانو د پټې خولې فریاد ونیس پروګرام هم لرو. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو له امنیتي مسؤلانو غواړي چې د بې جوازه وسلو د راټولولو په برخه کې د جدي اقدام وکړي. دوی په ښار کې د ناقانونه وسلو موجودیت انساني ژوند ته یو ستر ګواښ بولي، وایي چې کله ناکله د دې ډول وسلو څخه ځینې خلک ناوړه ګټه اخلي. د کورنیو چارو وزارت هم د بې جوازه وسلو د موجودیت ستونزې مني، خو وایي چې د راټولولو لپاره له څو کلونو راپدې خوا د پولیسو هڅې روانې دي. په دې اړه حاجره مراد معصومي رپورټ لري.
د غیر قانوني وسلو څخه وروسته نه وړه پیښه دوه اونۍ وړاندې د کابل ښار د پنځمې ناحیې په خوشحال خان سیمه کې رامنځته شوه. په یاد سیمه کې د یوې شخصي شخړې پر مهال له تومانچې څخه کار واخیستل شو چې له امله یو تن ژور ټپي شو. که څه هم امنیتي چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د پیښې یو عیني شاهد احمد رشاد ازادي راډیو ته خپله کیسه داسې بیان کړه.
جنگ وشو سره وی وهل او سره مشت خنس وسره، په نتیجه کې بیا ځوانان په دغه نور خلکو باندې ټفنچر وایسله او ډزې وشو. یو نفر په پخو وشتلو. دومره خراب احساس درلود چې ماشومان مل مکتب رخصت شي او دوی دومره هیجان زده شي او چې بعضی ماشومان د خلکو چټو ته پټ شي او بعضی د پایو سر ته پټ شي او بعضی دکانو ته نه وتی. ډېر سخت حالت کې سخت ایریدلی.
له دې سربېره د کابل په نورو سیمو کې هم له غیر قانوني وسلو د کارونې راپورونه ورکړل شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د دا ډول وسلو په راټولولو کې جدي اقدام وکړي.
دا ټول هغه بې بندوباره خلک دي چې هغه یې په یا پلار یا کاکا یا ورور په دولتي ارګانونو کې یا په پولیسو کې یا په اردوی ملي کې وظیفه لري. د هغو له اصلحې څخه اکثره خلک کار اخلي. اوس یار یې وګوري، یا د تجار په نامه باندې، یا د شخصي شناخت په حساب باندې چې له وزارت داخلي سره بس سلا ویلری او د شخصي استفادې ځینې
عدالت نه بجونه باد لوګر په لاین کې هر ځای خلک دریږي کله دریږي. او اسلام د درې نفر مل پوزي تاو کړی او د دې پیزه کېده نسی کوم جو کوم جو سیدون کېول دا رقم خلکو مخه بینی والا وکړه. دا اسد لپاره به لار دغه تر وصل وسې ګیریم کې بیرته دوه ورځې باد درې ورځې باد همغه کله بیرته کلی.
لا مخالکو پرته یو شمیر کارپوهان هم په افغانستان کې د بې جوازه وسلو موجودیت یو جدي ستونزه بولي او وایي چې حکومت یې پر راټولولو کې پاتې راغلی دی. پوځي کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل وایي دا مهال د هیواد د نفوس درېمه برخه بې جوازه وسلې لري. ښاغلی مرخیل ازادي راډیو ته وویل د وروستیو مرموزو وژنو، جنسي تیریو او د ځمکو د غصب یو اساسي لامل د بې جوازه وسلو موجودیت دی.
اول خو ټول هغه تنظیمونه چې سابق و هفتگانه و هشتگانه در طول سره بی جواز است، تفنگچه په بازار که دیر آزادانه خریدیږي په $500 دلار باندې. یعنی سره داسې فکر کوي چې په دې وطن باندې د ظلم اور بلیږي د دې خلکو له لارې. یعنی داسې حوادث په تاسې واوري داسې فکر وکړي چې ډلهیز تعرضونه په یو ځوان نجلۍ کې دي. څوک یې کوي؟ همدغه خلک یې کوي. خلک وزني حتی څوک پوښتنه هم ترې نشي کولی. د خلکو مځکې غصبوي، څوک یې ترې اخیستی هم نشي. تاسو کابل کې ګورئ حتی په مکتبو کې خپل استادان تهدید کړي دي.
په افغانستان کې د تیرو کورنیو جګړو را په دې خوا په ځینو کورنیو کې بې جوازه وسلې موجود دي چې کله ناکله ورڅخه ناوړه ګټه اخیستل کیږي. که څه هم د ډی ډی آر په نوم د یوې موسسې لخوا په تیرو کلونو کې ډیری غیر قانوني وسلوال بې وسلې شول، خو دغه ستونزه په مجموع توګه حل نه شوه. د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین وایي چې د وسلو راټولول د پولیسو اساسي دنده ده او دوی هڅې کوي چې د ناقانونه وسلو په راټولولو کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادی رادیو ته داسې وویل
د غیر مجاز یا غیر قانوني اسلحه جمعوري خو د پولیسو یو اساسي دنده ده. له تېرو کلونو راهیسې ډېر اسلحه جمعوري شوي دي او هغه اشخاص او ګروپونه چې غیر قانوني مثلا ول